د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجري لمریز کال د تلې یا میزان 15مه نېټه ده چې د 2000 میلادي کال د اکتوبر له 6مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په نړۍ کې هیڅوک د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ناکامولو هڅه نه کوي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس نن د 4 ورځنی سفر په مخه هند ته ځي. د سرپل ولایت پولیس وایي د طالبانو یو نیم سل کسیزه ډله له دولت سره یو ځای شوې او د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتلي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله نن د یو 4 ورځنی سفر په مخه هند ته ولاړ شي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په برخه کې د هند د ملاتړ جلبول بلل شوی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون تیر ماښام نوی ډیلی ته د ښاغلي عبدالله سفر مهم وباله.
د هند رول چې د افغانستان یو له متحدینو څخه دی د سولې په برخه کې مهمه ده. د سیمه نورو هیوادونو ته به هم د ملي مصالحې ادارې شورا سفر کوي، او د دې سفر موخه هم دا ده چې د هغوی حمایت د سولې له پروسې څخه او د سولې وروسته له یو سوله ییز افغانستان سره د دغو هیوادونو مرسته او همکاري وشي.
عبدالله به د هند له صدر اعظم نریندر مودي او ځینو نورو جګپړو چارواکو سره هم وویني. تېره اونۍ ښاغلی عبدالله په 3 ورځنی سفر پاکستان ته تللی وو. د سرپل ولایت پولیس وایي د طالبانو یو نیم سل کسیزه ډله له خپلو وسلو او مهماتو سره له دولت سره یو ځای شوه. د سرپل د امنیت قمندانۍ ویاند نوراغا فیضي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو د ګل احمد مرادي په مشرۍ په کوهستانات ولسوالۍ کې د دولت پر ضد جګړه کوله، خو اوس یې ژمنه کړې چې له جګړې به لاس اخلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کوهستانات ولسوالۍ له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دفاع وزارت وایي چې د کندوز تخار لویه لارې د طالبانو څخه پاکه کړې ده. د دې وزارت ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو دا لویه لاره له 4 ورځو راهیسې بنده کړې وه. امان وویل چې سخت دریځو په سیمه کې یو پل هم تخریب کړی دی.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در امنیتی دفاعی ځواکونو دا لوی لاره له طالبانو تصفیه کړه، او دا لاره اوس د خلکو د تګ را تګ لپاره پرانیستې ده. خلک د تروریستانو له ویرې پرته پر دې لاره تګ را تګ کولی شي.
طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې نن د طوفان هریرود او سپین غر بازانو لوبډلې لوبه وکړي. نننۍ لوبه د سګنی لیګ 9مه لوبه ده چې د فوټبال فدراسیون یې کوربه دی. په پرونۍ لوبه کې سیمرغ البرز او د میوند اتلان یو مساوي شول. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې د هیواد له 8 زونونو څخه 8 لوبډلو ګډون کړی. لاسادای رادیو خبرونه اوري. د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتلې، او د ولسمشر سورنبای جنبیکوف دفتر او د ودانۍ نورې خونې نیولې دي. له دې سره هغه له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه هم پای ته ورسېدل چې د روانې اونۍ د پیل د پارلماني انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې پیل شوي وو. په هغو تصویرونو کې چې نن پر ټولنیزو شبکو خپره شول ښکاري چې معترضان د دولتي ودانیو په منځ کې له یوې خونې بلې ته ننوځي او وسایل ویجاړوي. په یوه خونه کې د جنبیکوف تصویر له دیواله لرې کیږي او یو تنې ماتوي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په ناګورنو قرباخ سیمه کې جګړه دوام لري. په داسې حال کې چې دواړه لوري پر لویو ښارونو توغندي وروي، د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوي. ارمني ټبره بلتون پالو پرون په دې سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل او ویل چې د هیواد پر اوبخی چې د دې سیمه پر مرکزی ښار ستپان کرت له 4 ورځو راهیسې د توپونو ډزې کېږي. د ازربایجان دفاع وزارت وویل ارمني ځواکونو په 2مه ورځ هم د دې هیواد په ګانکا ښار د توغندیو حملو ته دوام ورکړ. ارمنستان او آذربایجان دواړو پر یو بل تور لګولی چې ملکی وګړي په نښه کوي. دواړو لورو د جګړې له پیل راهیسې د شپېتو ملکیانو په ګډون د 244 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کړې او ارمنستان ویلي چې د امنیت او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لارې د سولې خبرو ته چمتو دی. سپینې مڼۍ هیله څرګنده کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن له روغتون نه رخصت شي. دی په کورونا ویروس اخته شوی او په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ولسمشر ټرمپ د دفتر رئیس مارک میډوز فاکس نیوز ټلویزیوني چینل ته وویل چې ډاکټران به نن په دې اړه پریکړه وکړي. د ناروغۍ د ټرمپ انتخاباتي کمپاین له بحران سره مخامخ کړی دی. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشرې کیلي مکینانی پرون پر ټویټر ولیکل چې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په دې ناروغۍ اخته شوي. ټرمپ د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دای او لومړۍ میرمن میلانیا په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. او په پام کې ده چې د فزیک په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکی نن او د کیمیا په برخه کې د دې جایزې ګټونکي سبا چهارشنبه اعلان شي. د نوبل جایزې د ګټونکو معرفي د روان کال د اکتوبر تر 12 دوام کوي. د ادبیاتو او سولې د نوبل د جایزې ګټونکي به هم د همدې اونۍ د پنجشنبه او جمعې په ورځو اعلان شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. ولسمشر اشرف غنی پرون قطر ته چې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه دی سفر وکړ. د دې ناڅاپي سفر پر هدفونو د ولسی جرګې له یوې غړي سره په مرکه کې بحث کوو.
د طالبانو هم د حکومت استازو په منځ کې کم خند جوړ شوی دی. زه فکر کوم چې دا به د فشارونو یو عامل چې ولسمشر سفر وکړ قطر ته.
په نورو موضوعاتو کې، بختر افغان هوایي شرکت له شل کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. د هیواد له نامتو انځورګر حمدالله ارباب سره چې په روانه اونۍ کې په یو برید کې ټپي شو خبرې کوو.
روزانه موږ د وطن کې د بېګناه خلکو د قتل عام شاهدان یو. مزدا یو روان جنگ دی. زه شخصا چې څه کار کوم هغه څه داسې څه نه دي چې هغه د وطن په تاوان وي.
د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د اعتراضونو په دوام له وروستیو پرمختګونو به مو هم خبر کړو. او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پیل کې د افغانستان اړوند مسایل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په نړۍ کې هیڅوک د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ناکامولو هڅه نه کوي. محمد حنیف اتمر چې د ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای قطر ته تللی همدرز وایي چې په دوحه کې د روانو مذاکرو د بریا لپاره ټول عناصر شته. ولسمشر اشرف غنی پرون د قطر له صدر اعظم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي او د افغانستان د دولت له مرکچي پلاوي سره ولیدل. پلاوی وایي داسې پلان نشته چې ولسمشر دې د طالبانو له استازو سره وویني. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
افغان چارواکي د دوه مذاکراتو ته خوشبین دي او تمه لري دا مذاکرات مثبته نتیجه ورکړي. د لا زیات ملاتړ د جلب په خاطر افغان ولسمشر او یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ قطر ته ولاړل. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غنی پرون ماښام د تلی په 14 نیټه د قطر له صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی او افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل.
په دې کتنه کې د قطر او افغانستان د اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. دوهې ته د ولسمشر د سفر له اهدافو یو هم دا دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم وکتل او په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر هم ګډون درلود.
د قطر صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات، امنیت او پرمختګ غواړي. ټاکل شوی د ښاغلي غنی نن د تلې په 15مه نیټه د قطر له امیر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر چې له ولسمشر سره په دې سفر کې یو ځای و، د دوشنبې په ورځ وویل دولت د سولې په پروسه کې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري.
په نړۍ کې هیڅوک د دې مذاکراتو د ناکامولو هڅې نه کوي او ټول هڅې کوي چې مذاکرات بریالي شي. اوس مهال ټول عناصر چې مذاکرات بریالي کړي شته.
د دولت او طالبانو ترمنځ د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د ولسمشر او طالبانو د استادو ترمنځ لیدنه په پلان کې نه ده شامله. د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل د قطر له چارواکو سره د ولسمشر غنی خبرې به د مذاکراتو پر بهیر اغیز وکړي. دی ویل
پر رئیس جمهور بشار د ساتې دو کشور است.
د ولسمشر سفر د دوو هیوادونو پر کچه دی، خو یقینا چې د مذاکراتو پر سرعت بی اغیزه هم نه دی. دا هم در کوي چې زموږ خلک لوړې تمې لري، خو باید حوصله هم ولري. میرمن کوفی زیاته کړه چې اوس مهال د دواړو لوریو مرکچی پلاوی له یو بل سره ویني، خو د دې په وینا د اختلاف موارد تر اوسه سته. دې د دغو اختلافاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا موارد به ډیر ژر حل سي. بل لور ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر له زلمی خلیلزاد او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره ولیدل او د فبروري د موافقه لیک پر عملي کولو یې خبرې وکړې. تر اوسه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات نه دي پیل سوي. دولت غواړي تر ټولو مهمه غوښتنه چې اوربند دی ومنل سي، خو طالبان وایي چې باید لومړی د جګړې پر عواملو خبرې وسي. حکومت غواړي چې د سیمه ییز اجماع له لارې د سولې ملاتړ جلب کړي. په همدې هدف د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته ځي او د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره ویني. ښاغلی عبدالله په خپل څلور ورځني سفر کې له هندي صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې د هڅو پر موضوع خبرې کوي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس تیره اونۍ په یوه درې ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. د دې هیواد له چارواکو سره لیده کاته د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په خاطر اغیزناک او رغند وبلل.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی آریان یون قطر ته د ولسمشر اشرف غنی سفر د سولې پر وړاندې د ستونزو د هواري لپاره ګټور بولي. میرمن یون په دې باور ده چې د افغان دولت د مرکچی پلاوی لغړو سره د ښاغلي غنی په لیدنه کې به هم تر ډیره پر همدې موضوعاتو بحث شوی وي. لاریان یون سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې سفر د هدفونو په اړه ترې پوښتلې دي.
فکر کوم چې هغه خند چې د دواړو ټیمونو په منځ کې هم د طالبانو هم د حکومت استازو په منځ کې کم خند جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې دا به د فشارونو یو عامل چې ولسمشر سفر وکړو قطر ته، او زه فکر کوم چې نن لکه چې دا خپل آیت سره چې افغانستان کم پلاوی چې دی د هغوی سره هم لیدنه لرله او لیدنه کتنه کړې ده. نو زه فکر کوم چې امیدوار یو او دغه کومه ستونزه چې د خبرې په منځ کې پیدا شوې ده او دا خبرې په ټپه ولاړې دي، نو د دې د خوالي په خاطر به زه فکر کوم چې ولسمشر سفر کړی او هیله مند یو چې د دې سفر په دغه مذاکراتو باندې مثبت اغیزه وکړي او ان شاء الله دغه خبرې به بیا پیل شي. نو امیدواری ډیره ده.
ستاسو په نظر باندې ولسمشر چې د افغان مذاکراتي پلاوی سره کتلی دي تر اوسه پرې جزئیات لا نه دي څرګند، خبرې به تر ډیره پر کوم موضوعات ټولې وي؟
زه فکر کوم چې هماغه موضوعات چې د دوی دواړو په منځ کې اختلافي ټکي وو په هغه به خبرې وکړي، او هم داسې ګونګوسي دي چې بالاخره په دې به رضایت وښایي دواړه لوري، چې نه د اماراتي او نه د جمهوریتي یو منځګړی حالت به پیدا کیږي، او هم نور موضوعات چې په دغه برخه کې ستونزې راولاړې کړې دي زه فکر کوم چې یو منځنۍ لار به ورته پیدا کړي او دغه دواړه لوري به په دې باندې صلاح شي.
بلې، یو وروستۍ پوښتنه غواړم چې ولسمشر په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې مخکې له دې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر درلود او اوس زی هند ته ټاکل شوی چې سبا دغه سفر ولري، او دغه شان د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې قطر ته تللی او هغه تاجکستان ته تللی دی. فکر نه کوي دغو سفرونو ته په پام سره چې د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې ځینې ستونزې شته دی او ځینې د اختلاف ټکي د مشرانو ترمنځ هم شاید وي؟
دا خو معلومداره خبره ده چې د سیمې هیوادونه به هم د افغانستان د سولې په ارتباط ځان ته خبرې لري، نو د دې د خاطره ام عبدالله هندوستان ته لاړ او هم پاکستان ته لاړ. هندوستان ته خو ځي خو پاکستان ته سفر درلود، نو دا د دې د خاطره چې د سیمې هیوادونو هغه کمې اندېښنې چې د دې سولې په ارتباط دي نو باید هغې سره شریک شي او هغې ته دا وویل شي چې که چیرې افغانستان ته صلح راشي نو زه فکر کوم چې دا به د سیمې هیوادو په ګټه وي. نو د دې په خاطر خلیلزاد هم سفر لري تاجکستان ته، دا چې ولسمشر لاړ دوهې ته، نو دا ټول د دې معنی ورکوي چې بالاخره ټول د سیمې هیوادونه باید دې ته قانع کړی شي چې د افغانستان سوله د سیمې په ګټه ده. او فشارونه هم نړیوال مخصوصا د امریکا او نورو هیوادونو د خوا چې د افغانستان په سیاست کې داخل دي په ټولو خواو باندې فشارونه دي تر څو د سولې پروسه ګړندۍ شي او بالاخره یو مثبته نتیجه ورکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یونوچیل ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. نوریاس نوری د څو ورځپاڼو مخ کتنه کړې.
ګلف ټوډې ورځپاڼې قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر ته پام اړولی او لیکي ښاغلی غنی به په دوحه کې د قطر له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د افغان سولې د روان بهیر په اړه به ورسره خبرې وکړي، خو نوموړی به د طالبانو له استازو سره ونه ګوري. افغان ولسمشر داسې مهال له قطر څخه لیدنه ترسره کوي چې په پلازمینه دوحه کې مرکچي پلاوی له څه باندې درې اونیو راهیسې د طالبانو له پلاوي سره په خبرو بوخت دی چې تر اوسه یې د سولې د خبرو کړنلاره نه ده نهایي کړې. د ګلف ټوډی په لیکنه ښاغلی غنی او ورسره مل پلاوی به د افغان دولت له مرکچي پلاوي سره وګوري او دغه راز به د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف په څو غونډو کې هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر له کویت وروسته قطر ته ځي چیرې چې نوموړي د هغه هیواد د پخواني امیر شیخ سبا الاحمد الجابر السبا چې څو ورځې مخکې وفات شو د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره د افغان دولت او د طالبانو د مرکچي پلاو په اړه په یو مطلب کې لیکي په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د پلاو شاوخوا لس د هغو پلرونو اولادونه دي چې په 1981 لسیزه کې د پخواني شوروي د اشغال په وړاندې جهاد کې مهمه ونډه درلودلې. نیویارک ټایمز لیکي د ډیرو پلرونو د عمر د زړښت له امله مړه شوي، یو شمیر یې په وحشتناک ډول په ځان وژونکو حملو کې چې د دغې له خشونته ډکې جګړې یوه تجارتي نښه ګرځېدلې وژل شوي دي، خو د ورځپاڼې په لیکنه یو شمیر چې ژوندي پاتې شوي په ټټرو یې د هغې جګړې په ویاړ مډالونه او نشانونه زړول شوي چې په میلیونونو نور یې د بدبختۍ کندې ته ټیل وهلي دي. دغه د جهاد سابقه داران چې لا شتمن شوي په ماڼیو کې له اوسېدو سیاسي حیثیت او له ډېرې شتمنۍ څخه خوند اخلي، خو دوی بیا هم تر اوسه پټه لوبه کوي او هغه هم مرګونې لوبه. په نیویارک ټایمز کې وړاندې لولو چې د ډېرو دغو مرکچیانو پلرونو له افغانستان د شوروي د ایستلو په وړاندې جهاد کې خوا په خوا ونډه اخیستې وه، خو کله چې د قدرت خلا رامنځته شوه د ټوپک خوله یې یو بل ته سره ونیوه او په هیواد کې ورانوونکې کورنۍ جګړه پیل کړه. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دوی اولادونه اوس په دې ډېر ښه پوه دي چې که په قطر کې د سولې د خبرو نتیجه نه وي معلومه او امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو ته دوام ورکړي څه خطرونه به رامنځته شي. که د جګړې ښکېل اړخونه د قدرت د ویش پر یو چوکاټ سره جوړ رانشي، افغانستان ښایي د یوې بلې کورنۍ جګړې پر سرنوشت اخته شي، داسې جګړه چې دښمنان او ملاتړي به یې نه وي او قرباني به یې هم یو بل نوی نسل وي. نیویارک ټایمز د افغان دولت د مرکچي پلاوي د یوې غړې فاطمه ګیلاني چې پلار یو جهادي مشر و هغه خبره راخیستې چې ویلي دي که موږ دغه فرصت له لاسه ورکړو د افغانستان له خلکو سره به مو خیانت کړی وي، له هر ماشوم، له هرې مېرمنې او تر ټولو مهمه له ټولو هغو کسانو سره به مو خیانت کړی وي چې په دغه جګړه کې وژل شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي بختر افغان هوایي شرکت خپلې ازمایښتي الوتنې پیل کړي او ډېر ژر به رسمي الوتنې هم پیل کړي. دا شرکت په 1945 کال کې تشکیل شو، خو د کورنیو جګړو له کبله یې فعالیت بند شوی و. د ډیوی نادر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
باختر افغان هوایی شرکت له نږدې 40 کلن ځنډ وروسته خپلې ازمایښتي الوتنې پیل کړې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي د باختر افغان هوایی شرکت خپلې ازمایښتي الوتنې د بوئنګ 718 الوتکې په وسیله د شنبې په ورځ کندهار، هرات او مزار ته ترسره کړي. د دې ادارې ویان نعیم صالحي ازادي راډیو ته وویل یاد شرکت به نږدې راتلونکي کې په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړي.
کو څو ورځو کې امکان لري چې د باختر هوایی شرکت الوتنې په رسمي ډول پیل شي. اوس یوه ازمایښتي الوتنه ترسره شوې، په رسمي ډول پروازونه نه دي پیل شوي. الوتکې له کابل نه پرواز کړی، بیا هرات، کندهار او مزار ته تللې وه.
د ښاغلي صالحي په خبره د باختر افغان هوایی شرکت به د تیر په څیر یوازې کورني فعالیتونه لري او د ولایتونو ترمنځ به سفرونه کوي. باختر افغان هوایی شرکت په لومړي ځل په 1945 کال کې د اریانا هوایی شرکت ترڅنګ د کورنیو پروازونو په برخه کې خپل فعالیت پیل کړ، خو دا لړۍ نږدې 40 کاله وړاندې د کورنیو جګړو له امله په ټپه ودرېده. په 2019 کال کې افغان حکومت په شپږو میاشتو کې د دې شرکت بیا ځلې فعالېدو خبره وکړه، خو د کورونا وایروس له امله دا پروسه له ځنډ سره مخ شوه.
د افغانستان نومیالی انځورګر حمدالله ارباب د اکتوبر په 4 په کابل کې له یوه هدفي برید نه روغ ووت. ارباب د دې ترڅنګ چې په خپلو انځورونو کې د سولې غږ پورته کوي، د لور تحریک د ټولنې له لارې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره هم مبارزه کوي. ارباب په عین حال کې په افغان حکومت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په اداره کې د کمشنر په توګه هم کار کوي. د مشال راډیو خبریال هارون باچا له ښاغلي ارباب سره مرکه کړې او په سر کې یې د هغه برید څرنګوالی پوښتلی چې نوموړی د یکشنبې په ورځ پکې په نښه شو.
زه خو د روان جنګ یو پیښه ده چې زه ورسره مخ شوم. دا ورځ را سرزوی هم بس داسې یو 200 متره به د کور نه لرې وتې وم چې یو ترازو شو بمو چلو دا چیرته موټر کې څنګه و. خو زوی مې غږ مې پرې وکړو چې شاته محافظ باندې مې غږ وکړو. بیا مې ډرایور عمر شهید شو، هغه ګاډي نه شاته دروازه باندې مونږ ووتلو. هلته څنګ کې یو کور و، هغې ته ننوتلو. ځکه هلته بیا وروسته ډزې مو شوې، بیا پولیس راغله او دولتي امنیتي کوم مسؤولین چې دي هغې راورسېدل او هغې نه وروسته کور ته راغلم.
اربان صاحب، تاسو څه وایئ چې دا تاسو ولې به یو چا په نښه کړي که نه، یا دا څوک کېدای شي؟
نو ته بچاجي دې روان حالات ته په کتو هر چا شک کېدای شي او په هېڅ چا هم نه شي کېدای. ځکه چې دا روزانه مونږ د وطن کې د بېګناه خلکو د قتل عام شاهدان یو. دا یو روان جنگ دی او زه شخصا چې څه کار کوم هغه څه داسې څه نه دي چې هغه د شخص ته تاوان ورسوي یا د وطن په تاوان وي. البته هر هغه څوک چې د دې وطن په ګټه خفه کیږي د هغه کتاوانی نو هغې به دا کار کړی.
تاسو ارباب صاحب حکومت سره هم کار کوئ، دا د اطلاعاتو ته د لاسرسي چې کوم اداره ده هغې کې د کمشنر په توګه دنده اجرا کوئ، او په څنګ کې تاسو خو هغه ډېره پېژنګلو چې دغه ستاسو د یو انځورګر د یو هنرمند په توګه ده. د پولي دواړه خو ته پښتانه او خلک مو پېژني. د لور تحریک په نوم تاسو یو ټولنه هم لرئ. تر دې پیښې وروسته فکر کوئ چې تاسو به هغه خپلو کارونو ته چې کوم تاسو د ټولنې د خدمت په برخه کې کول هغه به بیا هم تکړه به واوسئ، جاري به وساتئ که نه؟ څه احساسوئ؟
نو بالکل، دا خو د ژوند خپل یو هدف وي او زما خو یو رسمي مسؤلیت چې دی هغه اطلاعات ته لاسرسي موضوع، هغه یو بشري حق موضوع ده او هغه زما مسؤلیت دی. او زه چې تر څو یا مړ نه یم او یا د دندې وخت مې پوره نه وي، نو زه خو به خپل کار ته دوام ورکوم او هغه په افغانستان کې یو بنیادی کار دی. تر څنګ یې زما انځورګري او د خور لور حقونه او ولسي فکري رغونه د ملګرو په سر شریکه، هغه تر څو چې زما لاسونه نه پرې شوي انځورګري به زه کوم.
افغان انځورګر د حکومت د اطلاعاتو ته د لاسرسي د ادارې کمشنر حمدالله اربابو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې اعتراض کوونکي تیره شپه دولتي ودانیو ته ننوتل او د ولسمشر سورونبای جینبیګوف دفتر او د ودانۍ نورې خونې ونیولې. له دې سره هغه له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه پای ته ورسېدل چې د روانې اونۍ د پیل د پارلماني انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې پیل شوي وو. په هغو تصویرونو کې چې نن پر ټولنیزو شبکو خپاره شول، ښکاري چې معترضان د دولتي ودانیو په منځ کې له یوې خونې بلې ته ننوځي او ځینې وسایل ویجاړوي. په یوه خونه کې د جنبی کوف تصویر له دیواله لرې کېږي او یو تن یې ماتوي. اعتراض کوونکي همداراز د ملي امنیت د دولتي کمیټې ودانۍ ته ننوتل او له هیڅ راز مقاومت سره مخامخ نه شول. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د خبریال د راپور له مخې د ځانګړو قطو افسرانو معترضانو ته ویلي چې دوی له خلکو سره دي. یوه بله ډله چې د معترضانو مشران هم په کې وو ملي راډیو ټلویزیون ته ولاړل څو خلکو ته وینا وکړي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د راپور له مخې دا هم تایید شوي چې پخوانی ولسمشر الماز بیګ اتمبایف له بنده خوشي شوی دی. نوموړی د فساد په تور په جون میاشت کې په 11 کاله و 2 میاشتې بند محکوم شوی و. څرګندنه ده چې ولسمشر جینبیکوف به چیرته وي، خو ای کی آی خبری آژانس د ولسمشر د ویاندې تولګنای استعمالی او له قوله خبر ورکړی چې نوموړی په بشکک کې دی. ویاندې زیاته کړه چې جینبیکوف د شپې تر 2 بجو پورې کار ته دوام ورکړ او له ټولو سیاسي ځواکونو سره خبرې وکړې. آژانس د نوموړي له قوله زیاتوي چې وایي ولسمشر د اعتراضونو د مشرانو پر احتیاط حساب کوي. معترضان دولتي ودانیو ته له ننوتلو مخکې د بشکک په الاتو چوک کې راټول شول. په دې اعتراضونو کې د لسګونو ګوندونو فعالانو او پلاویانو ګډون کړی و. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه بله برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. تاکل شوی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د یو 4 ورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ولاړ شي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په برخه کې د هند د ملاتړ جلبول بلل شوی. د سرپل پولیس وایي چې د ګل احمد مرادی په مشرۍ د طالبانو یو نیم سل کسیزه ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې له خپلو وسلو او مهماتو سره له دولت سره یو ځای شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې نن د طوفان هریرود او سپین غر بازانو لوبډلې لوبې وکړي. د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د پرونیو اعتراضونو په دوام اعتراض کوونکي تېره شپه دولتي ودانیو ته ننوتل او د ولسمشر د دفتر او د ودانۍ نورې خونې ونیولې. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په ناګورنه قرهباغ سیمه کې جګړه دوام لري. چارواکي وایي چې د ناګورنه قرهباغ پر مرکزی ښار له 4 ورځو راهیسې د توپونو ډزې کیږي.
د ژوند رنګونه.
زه هدیه ملکزی د صدیق پسرلی د لیسې د اصول صنفی معلمه ښوونکی.
څومره وخت وشو چې استادې کوي؟
زما تقریبا دا 2 سالوېښتم کال دی.
2 سالوېښت کاله وای. 4 کاله کې تقاعد ورکوي؟
خو داسې چل دی چې طالبان دوره نه حسابېږي، نو په هغه حساب باندې که هغه حساب نه کوي نو 8 کاله دغسې راځي.
هغه وخت چې تاسې راغلی په لومړي ځل تختې ته ودرېدی لیکل مو کول، که دغه وخت یو تصویر راکړئ چې هغه وخت کې څه کیسې وې، زده کوونکي څنګه وو، ټولګي څنګه وو، مکتبونه څنګه وو، د خلکو علاقه څنګه وه؟
ولا هغه دوران کې خلکو علاقه زیاته وه، د والدینو د مور و پلار همکاري زیاته وه نسبت د اوس دورې نه.
کوم امتیاز چې درکول کېږي په دې مو ژوند روان دی؟ یعنی ماشونه ښه دي، ځکه تاسو وایئ چې تر 4 وختو ډېرو کلونو مو معلمي کړې ده.
ماش نو والا کورم کرایي دی او زما بس 4/1 دی، 9000 روپۍ ماش لرم، نو زه 6000 روپۍ کرایه ورکوم.
نو تاسو څنګه امکان لري چې ته 2 کاله کار وکړو اخر 9000 ماش
درکړو؟ زما د دولت برکت دی نو چې هیڅ توجه نه لري ښوونکو ته، د ښوونکو ژوند لپاره دا چې کوم ځینه موږ راځو او پیاده راځو او سوا حرکت کوو دلته رسیږو، هغه به الله ته معلومي. نیم ساعت زه د ورځې پیاده روي د قلعه زمان خان تپې نه تر دیزی پورې زه راځم.
تاسو له وزارت سره په دې اړه خبرې نه دي کړې؟
وزارت خپله پوهیږي، هغې ته معلمینو ژوند معلوم دی، هغې پوهیږي، مګر دا چې توجه نه کوي، ورسره علاقه نه لري. بیا پوښتنې هم کوي چې ښوونکي داسې دي، ښوونکي هغسې دي، مګر هیڅ توجه نه لري وزارت. قطن د خون کې ژوند ته ارزښت نه ورکوي.
په دغه سي وضعیت کې بیا ستاسو ژوند څنګه روان دی؟
بس پټیلو رواني نو حیران پاتې چې موږ سوکو او خپل ژوند زما ماش خټول په کرا بل برق نل دا 9000 روپے ټول په ماړې کیږي یو روپے مونږ نه استفاده نشم کولای
نو بیا دا نور ژوند څنګه کیږي
ژوند نو غزوې مې یو ماش لري هغه مان په تر 10000 روپے هغه